السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ د شام او د عراق په اړه هم یو ریپورت لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زمو همکار ظفر خان یې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شو ډلو د اساسو کنګولولو اعلان کړی دی. په افغانستان کې بارانونو او سیلابونو زرګونه خلک اغیزمن کړی دي او هالند له ایران خپل سفیر وغوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې کسانو او ادارو اساسي کنګلوي. وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دا ګام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو امر په رڼا کې خسته. د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلو کې د مولانا مسعود اظهر په مشرۍ د جیش محمد او د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت داور ډلې هم شامل دي. هند دغه ډلې په هغه هیواد کې په ترهګرۍ تورنوي او له پاکستانه د هغوی په ضد د کاروایی کولو غوښتنه کوي. امریکا هم د حافظ سعید په ولو انعام مقرر کړی خو په پاکستان کې عدالتونو هغه د ترهګرۍ له تورونو پاک ګرځولې دي. پاکستان دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړي چې د فبروري په 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې جیش محمد وسلوالې ډلې څلور څلوېخ هندي ملیشه پولیسو وجل او لدی وروسته د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیات شو. د قبایلي زلو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وای د باران څخه اغیزمنو خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده. د ادارې ویاندې سانداوړ پرون مشال لډیو ته ویل اغیزمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي.
اف ڈی ایم فوری طور سره دئی تا چې چا کرینا پروتی دی ٹینٹی نام راؤنڈ کری دی پلاسٹک سٹی نام آگے راؤنڈ کری نیرا چی سے ہمارا امداد ہر علاقے تا میز امداد آگے رہا تھا بھی وہ پس طریقہ بھی چھے چی مشکلات تھی کی مسائل دی چھے آگاہ حال
د قبایلی زلو ترڅنګ په پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو او واورو لړۍ د فبروري له 28مې پیل شوې چې ډېرې خلک یې غیزمن کړي دي. باران او سیلابونو په جنوبی وزیرستان کې 15 کسان وژلي او 2 نور یې جوبل کړي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغانستان خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني او کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدنې لړۍ به زر پیل کړي. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال لډیو ته ویل د څه د پاسه 3000 کډوالو د نوملیکنې فورمونه ورته ترلاسه شوي او چې د پاتې نږدې 2000 نورو کډوالو فورمونه ورته ترلاسه شي نو د کډوالو د ستنېدنې لړۍ به پیل کړي.
کلامن نوی یا امیر صاحب نوی یا دام کوٹ نوی خوست تر اوڑل دی خوست نباد میستر لجل دی خود دی لیار که اما دوره پت بلکل بان شو یه دومن زیوتا اورا شوی دو کدوالو ویر کدی وی خوی امیستر اصف دلی نوی اگه انتظار دی تو تلار ورا سیجی نوکسی لسو رزه کنان نو دیت امیستر دی وقسی شدول اعلان کی.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن له کبله زرګونه خلک افغانستان ته کډه شوې دي. په دوی کې نږدې 15000 کورنۍ بیرته وزیرستان ته ستنې شوې دي خو ډېرې له هم په افغانستان کې میشتي او بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو پرلپسې غوښتنه کوي. په کورمه کې د تعلیم د محکمې چارواکو د ماشومانو سکولونو چټي 15 نور ورځې غزولې ده. چارواکي وایي دا ګامي په هغه سیمو کې د سکولونو لپاره خسته چې واوري پکې لارې بندي کړې دي. د سیمې د تعلیم محکمې یو چارواکي رضوان الله پرون مشال لډیو ته ویل سکولونو کې د جمی رخصتي نن ختمېدونکې و خو دای د رواني میاشتې تر لسمې وغزوله.
لاری بندی مشومان تګ را تک سکول ته نشي کوي نو هغه ته تکلیف نو صرف هغه محدود سکولونه او دوپاره دغه چوټیانې 10 مارچ پر ایکسټند شوې او باقی به ټول سکولونه معمول مطابق کولاو چلیږي.
د کورمې په ګډون په قبایلي ضلعو کې وروستۍ او بارانونو واوري او سیلابونو ډېرې خلک اغیزمن کړي دي. تاسو مشال رډیو ته غوږی. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت وایي وروستۍ او بارانونو او سیلابونو د هغه هیواد په څلورش ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل بارانونو او سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې یو کم 15 کسان وجلي او 143 ټپیان کړي دي. همدارز 906 کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي او څه کم 2000 کورونو ته جزوي زیان اوښتی دی. حیدری وویل دا شمېره کرنه ده او کېدای شي په لرې پرتو سیمو کې د پلټونو وروسته په دې کې بدلون راشي. هغه وویل تر ټولو زیات زیان د کندهار په ولایت کې وخت چې 25 کسان پکې وجل شوې دي. وزارت وایي ډیرو زیان منوشو کسانو او کورنۍ ته مرستې رسیدلې او دا لړۍ په تیزی سره روانه ده. د هالند د بهرانو چارو وزیر وای له ایران د خپل سفیر د مشورې لپاره غوښته. هالند دا کم ورستو له هغه خسته چې په ورستیو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکېج زیات شوه او ایران دوه هالندي ډیپلوماټان له ایران وستلی دي. د هالند د بهرانو چارو وزیر سټیپ بلاک پرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل چې 13 میاشتې په هک کې د ایران سفیر ته ویلی وو چې د ډیپلوماټانو استل ورته د منلو نه دی او دا ګام د دوړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایرانی وګړي په دې تور له خپل خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران په هالند کې د دوه ایرانی نژاد هالنډیانو په وجنه کې لاس لري، خو ایران دا تور رد کړ. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سړې جګړې د وخت د اټمي وسلو د مخنیوي په تړون کې د ماسکو د برخې اخیستل رسمن ځنډولې دي. کرملین دا اعلان پرون وکړ. تړون د منځنۍ فاصلې ویشتونکي اټمي وسلې د کنټرول لپاره په 1908 میلادي کال کې د روس او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و. امریکا په فبروري کې له تړونه د وتلو شپږمیاشتنې بهیر پیل کړ. دا لومړنی تړون دی چې امریکا او روس هغه کروز یا بلیسټیک میزایل جوړولو، پراخولو او خورېدو ته نه پرېږدي چې له 1500 نه تر 15500 کیلومتره واټن ویشتلی شي. روسیه او امریکا دواړه په یو بل د دې تړون په ماتولو تورنوي او دواړه د یو بل تورونه ردوي. او امریکایي سنیټرانو شکایت کړی دی چې ولسمشر ټرمپ انتظامیه د خبریال خاشوقجي د وژنې په اړه تازه معلومات نه خپروي. د پارلمان غوړو ته پرون په واشنگټن کې د تړلې دروازې تر شا په دې اړه معلومات ورکړل شو چې واشنگټن د خبریال خاشوقجي د کیس په لړ کې کوم ګامونه اخیستي دي. د ریپبلیکن سنیټر مارکو روبیو له ناستې وروسته خبریالانو ته ویل په دې لړ کې هیڅ نوي معلومات ورته نه دي ترلاسه شوي او سنیټ په دې اړه پرېکړه وکړي چې په خپله د سعودي حکومت په ضد بندیزونه اعلان کړي. جمال خاشقجی تیر کال په ترکی کې د سعودي په سفارت کې وجل شوی وو. د خبرونو پای اوسم د موسم حال او د کرنسی یو بیوري.
نن د نهه پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.38 روپۍ غستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.22 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.68 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې غستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د مصیبتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه او ژوب کې به زیاتره اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 10، په بنو کې هم 22 او 10، په ژوب کې 14 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو ورید مشال ریڈیو خبرونه زمون په ویب پانا په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پرونه خبرونه کې باور پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په وسلوالو ډلو د لګیدلو بندیزونو په سختۍ سره د عملی کولو ویل دي. د پاکستان په سینټ کې د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ بحث شوی دی. اپوزیشن ګوندونه وایي باید د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې ټول یو موټی شي.
خبره ډیره کیه دا که مونږ سیاستدانان په یو پیچ شلو او په یو ځای شلو او صرف مونږ په یو خبره متفق شلو نو دا به بیا هیڅوک زمونږ د لاس نه شي اخیستی.
په جنوبی وزیرستان کې د واورو وروسته لارې بندې شوي چې له وجې خلک له مشکلاتو سره مخ شوي دي.
20 کیلومیټر مزال میں رکڑا جائے واپسی میں بالکل تاڑوں کے دی پاورا سے روا تلا داغا دارا بھی مورون دی سے چاخلے کا جس میں دکھ سوڑنا چاپ سے لو سی نام رسول.
په افغانستان کې میش د وزیرستان کډوال وای د اندراج فارمونه یې جمع کړي نو اوس د خپل سیمو تاسو نه کړي.
ورګي د کرکټ په تقریبا کې د مشکل سره مخ مو شي او ورنګین د وسول په خپل سره ګرانه ده. په دې سره د بازار خلاصې ډېر کو دینو په بیا تر کو خپل وطن پار فاري کې شمیر دي.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته پاکستان وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بندیزونه به په سختۍ سره عملي کوي چې په وسلوالو ډلو یې لګولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په وسلوالو ډلو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د عملي کولو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې راتراګرو ډلو د مالی سرچینو او منی لانډرینګ د څارنې نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف پاکستان په خړ لیست کې اچولې دي. تفصیل د بشیر ګواخ ناورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 4مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې ادارو او اشخاصو اساسي کنګلې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حکم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو امر په رڼا کې ورکړل دی. دا اعلان تر هغه وروسته شوې چې د فروری په 14مه د کشمیر په پلوامه کې د جیش محمد وسلوال ډلې په ځانمرګي برید کې د 44 هندي پولیسو تر وژل کېدو وروسته هند د پاکستان پر بالاکوټ بمباري وکړه. بیا پاکستان د هند یو الوتکه وویشته او یو پایلټ ونیو چې وروسته یې پرېښود. د امریکې په شمول ځینو هیوادونو له پاکستان او هند د کشالې کمولو او له اسلام آباد د وسلوالو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه. د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وی پاکستان د پالیسي بدلولو ته ضرورت لري او موقتی بندیزونه به نړیوال مطمئنه نه کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت به اوس بیانونه ورکړي چې د ځینو کسانو اساسي کنګلوي، د ځینو ډلو مرکزونه بندوي او د ځینو خلاف نور ګامونه اخلي. دا به د نړیوالو د خوشحالولو لپاره وکړي. دا هر څه به په داسې طریقه وسی چې تایید به نه کیږي. پاکستان باید داسې ګامونه واخلي چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ممکن وي، خو هغه څه چې ډېر ضروري دي هغه د وسلوالو سره د ملاتړ د پالیسۍ بدلول دي.
They'll have to change the policy. په پاکستان کې د ترګرې سره د مبارزې هماهنګي اداره یا ناکټا په خپل ویب سټ لیکلي چې اتش پته وسلوال ډلې په ترګرې کې د لاس لرلو لقبله غیر قانوني اعلان کړی دی. په دې کې نه هی د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې خولې دي. خود ډان ورسپانې د یو راپور تر مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دا محل 109 وسلوال ډلې او اشخاص داسې دي چې په مبینه ډول له پاکستانه فعالیت کوي. د پاکستان په سنټ کې د بهرنیو چارو د قائمه کمیټې غړي او د جماعت اسلامي مذهبي ګوند مشر سراج الحق د مارچ په 4مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د چا په فشار کې د چا خلاف ګامونه وانخلي.
همیشه موږ داسې اصول غندنه کړې ده چې هغه د پاکستان مفاداتو پر ځای باندې د بارني د مفاداتو د پاره یا د غوی د پرشر د پاره یا د غوی نه د قرضو د حاصلولو د پاره یا خپل صاحب د ایمیج د جوړولو د پاره.
په تیر وختونو کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د ټولو سخت دریځو ډلو خلاف ځکه په یو ور عملیات نشي کولای چې د عامو سخت دریځو خلکو د حساسیت او غبرګون راپارېدو ویره ده. خود پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي اسمبلی غړی حنا ربانیکر پرون مشال ریډیو ته ویل داسې نه ده.
دا خبره هسته یو کیسه ده. که ریاست د دې ډلې د ختمولو پریکړه وکړي نو بیا ورته څوک مخې ته نسی درېدلی. زه پر دې باور یم چې ریاست باید هغه څه وکړي چې سم وي تر عملیات وروسته حالات کنټرول دلی سي. د دې ډلو خلاف د یو څه نه کولو پایلې د دې ډلو پر ضد د څه کولو څخه ډېرې بدې دي.
د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې ډلو کې د مولانا مسعود اظهر په مشرۍ جیش محمد او حافظ سعید په مشرۍ جماعت داوا ډلې هم شامل دي چې هندي په کشمیر کې په ترهګرۍ تورنۍ او له پاکستان په مسلسل ډول پر ضد د کاروایي غوښتنه کوي. امریکا د حافظ سعید د نیول لپاره انعام هم مقرر کړی خو په پاکستان کې عدالتونو د ترهګرۍ له تورنو پاک ګرځولې دي. د مولانا مسعود اظهر په اړه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی درې ورځې مخکې د سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ومنله چې هغه په پاکستان کې دی، خو د قریشی په وینا نوموړی دومره ناروغه دی چې نه یې شینیولې.
د پاکستان په سینټ کې د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ باندې شوی اپوزیشن سیاستوالانو غوښتنه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د پارلیمان ته ډېر پام ولري. دوی دا هم ویل چې حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې خپل ګامونه د قومي اسمبلی د غړو سره له سلا کول وروسته واخلي. تفصیل د بشیر ګواخنه.
د مارچ په 4مه د اپوزیشن ګوندونو ځینو سینیټرانو په سینټ کې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت نیوکه وکړې چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د پارلمان سره مشوره نه کوي. پرون د پیپلز ګوند یو سینیټر او مشر غړي میار رضا ربانی مطبوعاتو ته لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ جوړولو په وخت د سینټ بهرنیو چارو کمیټې سره کښېني. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د کمیټي یوې غړي ستاره ایاز د دوشنبه په ورځ په سنټ کې تر بحث وروسته مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د خپلو نیمګړتیاو ته پام وکړي او دا تاثر دې ختم کړي چې بهرني پالیسي د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې ده.
فارن پالیسي او د فارن افیس چې دی هغه هغه شانتې فعال نه دی چې څنګه په کار دي چې فعال دي. نو د هغې ټولو نه د هغه چې دی دا دی چې د فارن پالیسي دې راشي او په سینټ او په اسمبلی کې دی په دې باندې خبره وشي. خبره ډېره کلیر ده که موږ سیاستدانان په یو پیج شلو او په یو ځای شو او صرف موږ په یو خبره متفق شلو نو دا به بیا هیڅوک زموږ د لاس نه شي اخیستی.
د پاکستان ګاونډي هیوادونو او ځینو نړیوالو قوتونو لکه امریکا تور پور کړی چې اسلام آباد د ترګرو ملاتړ کولو سره وسلوال د بهرنۍ پالیسۍ د اوزار په توګه کاروي. د مسلم لیگ نون سینیټر پرویز رشید وای دا پالیسی ختمول پکار دی او خل راي د پارلمان خبرو ته غوږ نیول دی. دی وای پارلمان د پاکستان د 2 کروڑ خلکو نمائنده دی. پر خلکو د بارنی پالیسی ډیر زیات اثر پریوزی. د 13 کلنو رئیس روانې خرابې بارنی پالیسی له وجې موږ د ډیرو مصیبتونو سره مخ شوی یو. په پاکستان کې چې دا ترګری دومره خوره شو دا ټول د بارنی پالیسی وجه ده. نو په کار ده چې حکومت خپله پالیسی پارلمان ته راوړي له دې بورته نور قوت ملاو شي. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ په یو بل حملو کولو ته ورسید. تیره اونۍ په دې اړه په سینټ کې شوي بحث کې پر حکومت ملامتي واچول شوه چې په نړیواله کچه د هند خلاف بهرنۍ پالیسی ناکامه وه نو ځکه چا د اسلام آباد د موقف ملاتړ ونه کړ. خو د بهرنیو چارو وزیر شمود قریشي د مارچ په 4 په قومي اسمبلی کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه او ویل چې په هند کې د میلیونونو مسلمانانو باوجود هم دغه هیواد د پاکستان د کوششونو له کبله د اسلامي هیوادونو د سازمان غړی او یا هم څارونکی نه شو.
په هیڅ صورت هندوستان د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا او آی سی غړی نشي جوړېدی. دا د حکومت موقف هم و او د دې ایوان پریکړه هم وه. همداسې وشول. د او آی سی په قرارداد کې نه یوازې په دې غړیتوب خبرې نه دي شوې بلکې د هندوستان جارحیت ته ګوته نیول شوې ده. دا زموږ کامیابي ده.
د پاکستان په سینټ کې تیره اونۍ هم ورته بحث شوی و او له حکومت غوښتل شوی و چې په خپله پالیسۍ کې دی د خلکو د استازو نظریات ورګډ. د حکمران ګوند تحریک انصاف چارواکي د بهرنۍ پالیسی ناکامي نه مني او د دې ګوند سینیټر فیصل جاوید تیرونی سینیټ کې د نیوکو په جواب کې دا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان په نړۍ کې د پاکستان شناخت اور بدل کړی دی او اوس یې خلک په خنوم پیژني.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان چیف جسټس آصف علی کوسا ویلی د هغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي چې په یو مقدمه کې د دروغو گواهی ورکړي. نوموړي دا خبرې پرون راغرستو کړې دي چې د پنجاب په نړیوال سیمه کې د آصف نمیتن په وژنه کې د پولیسو یو افسر خزر حیات د دروغو گواهی ورکړې ده. چیف جسټس د خزر حیات ضد کاروایی حکم ورکړی دی. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د ګل پورس د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سیټ کوسا وینا و چې قانون وایي چې د دروغو گواهی کوونکو ته د ټول عمر د بند سزا ورکړل کېدای شي. نو د 4 مارچ کال 2019 نه عدالت د رښتیا او سفر شروع کړو او ټول گواهان دې خبر شي که د یو بیان لږ برخه هم دروغ وغته نو ټول بیان به مسترد کیږي. د قانوني چارو د تجزیه کارانو وینا ده چې په پاکستان کې په عدالتونو کې اکثره د دروغو گواهان ناست وي او په پیسو گواهی کوي. نو کچری سپریم کورټ د دې مخنیوي کول غواړي نو لومړی به د دې لپاره سخت سزا ټاکل وي او دارنګ به دې لړکي قانون سازي هم کول پکار وي. په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابودین خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د دروغو د گواهی ورکولو له وجې خلک د انصاف نه محروم دي.
بالکل نہیں ملا وی کی لگی ہے انصاف جو سسٹم روان ہے وہ انصاف نشتا بنیادی وجہ دادا چی کا عدالتوں کی تو دروغ و گواہی مشکول دیر زیاد عام دی تاس بدا سی پا عدالتوں کی چرتا نہیں ہو رہی دلی چی فشانی کس دروغ پا گواہی بانے سزا ملا اس وقت او پکار دی چی دیر پارا دی سخت سزا مقرر پیشی نوی قانون سازی دیو شی.
دا پیخور بار کونسل پخوانی سکتر او دا قانونی چارو تزیہ کار وکیل یوسف علی مشال ریڈیو تو ویل چی لمڑے با غور نظام جوڑا ولوی نو حل با دروغ و دا گواہی مخا نیول کیگی.
نہیں مخنیوي لپاره سیبه مونږ ته سیستم پکار دی. کابل مونږ ته سیستم راکا، د پټواري سیستم راکا، د ریوینیو سیستم راکا، د مال سیستم راکا، ټول کیسونه بس مونږ ترننګ بکی. د غوا لپاره خپل یو کوالیفیکیشن دی په قانوني شهادت کې، آرټیکل 3 دی. سړی چې دغه تورې غوا په عدالت کې پیش کیږي، نو اول د عدالت دا ذمہ داری جوړیږي چې دا کم سړی به تورې غوا پیش کیږي چې آیا دې دې قابل دی چې دې گواہی ورکړي. د دې مخنیوي شته دی لکه جس سره دغه آرټیکل 3 لاندې هغه به پریلیمینری کوېشن کوي. خو لکه سیستم څنګه کې شته نه، دلته بس بدقسمتي ده چې خلک بدي او لنده میان دي.
ذکر دا په کال 2001 کې د پنجاب په ناروال سیمه کې د آصف نومیتن د وژنې مقدمه په محمد الیاس نومیتن درج کړې شوې وه چې وروسته بیا د شهادتونو د نشتوالي په وجه بری کړې شو. خو دې لړکې د دروغو په ګواهی ورکولو چیف جسټس آصف سید کوسا په 13 فروری خضر حیات نومي پولیس افسر راوغوښت او تپوس یې ترې وکړو چې ولې دې د دروغو ګواهی ورکړې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د ماشومانو د مقدمو اوریدلو لپاره یو ځانګړی عدالت جوړ شوی دی. وکیلان وایي د عدالت د ماشومانو خوندیتوب تر قانون لاندې جوړ شوی او سربا د ماشومانو د مقدمو اوریدنه پر وخت کیږي. بلخوا د ماشومانو حقوقو مبارزانو د حکومت دا ګام ستایلی دی، وایي چې باید د صوبې په نورو جیلونو کې هم بخښنه وړاندې، د صوبې په نورو ضلعو کې هم داسې عدالتونه جوړ کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. په پیښور های کورټ کې وکیل شاه فیصل وایي په پیښور کې د ماشومانو خوندیتوب یا چایلډ پروټیکشن په نوم عدالت جوړ شوی چې پکې باید 13 کلونو نه کم عمره ماشومانو د مقدمو اوریدنې کیږي. نوموړی وایي د عدالت د ماشومانو خوندیتوب قانون تر لاندې جوړ شوی دی.
الله خو چې مخکې نه موجود و کنه جی، نو دوی اوس صرف دغه وکړل چې ځان له کورټ ورته جوړ کړو، چایلډ پروټیکشن کورټ ورته وایو. نو دا دلته پیښور کې ودیا مشتاق یو اډیشنل سیشن دی دا هغه فرست اپوینټمنټ کړل دلته چایلډ سره چې کم جرمونه کنه چې کوم د جوینایل ټرایل بچ کم کېدل، نو هم هغه شانته چې بوس هغه د چایلډ پروټیکشن کوډ نو ریسکس کې نشته. دا بس لومبه یو عدالت جوړ شو.
بلخوا د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو د دې ځانګړي عدالت د جوړولو د حکومتي ګام ستایل دي. د ماشومان خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې سپار کې او چارواکي جانسیب خانوای یواسي د پیښور په مرکزی جیل کې 1/4 ماشومان قیدی چې د روزنې او سمې پاملرنې ترڅنګ غنو سہولتونو ته اړتیا لري. نوموړي سیاتکړه د خیبر پښتونخوا په عدالتونو کې اکثره د لویو مرکزانو مقدمو ته لومړیتوب ورکړل شي او د ماشومان هغه پریکړو ته په انتظار پرتی وي.
داغه مطابق سپار یو لکه ڈسٹرکٹ کې یو چیلډ پروټیکشن کورس پکار دی کنه، او دوه سپور خدیم دغه وی چیلډ فنډ نشته، ماشومان تعداد دونه زیات نه لري کنه. یو خو افورت لکه خدی او پکار دی جوشي او فائدہ به دی چې اکثر لکه په عام عدالتونو باندې دونه لوډ دی، ورک لوډ دی چې اکثر د ماشومانو چې سم کې سونی هغه تاریخونه راشي او هغه لکه پېښې په دین نه کیږي چې نور خلک چې کوم وخت خلک چې داږي چې سونه اکثر اوریدي شي کنه.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د صوبې په ټولو جیلونو کې د ماشومانو خوندیتوب په نوم عدالتونه جوړ کړي. پوخانی اډیشنل اټارنی جنرال خورشید خان وایي د پاکستان په جیلونو کې ماشومان د جنسي تیریو په ګډون لګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
د لپاره باقاعده جوینایل کوډ دی، جوینایل کوډ چې شندې سره اختیار دی جوینایل کوډ، نو هغه کې دا چې دوی د لپاره سزا موت نشته. یو سړی ما جوینایل دی نو هغه مرډر وکړي، نو هغه لپاره سزا موت نشته. سزا ورکوي لیکن ماینر، مثال په توګه 302 کې سزا موت دی، له سزا موت څخه ملاوي دی، یا کوټل وي یا 25 کال وي، بس 302 لاندې، 302 لاندې او نور دې لاندې 9C لاندې دې کې هم سزا موت دی چې زیات چرسي پاوډر یا فیمي دې کې هم سزا موت شته، لیکن دوی د پر سزا موت نشته. بیا هم ورسره دې زیات کیږي سیکشوال ابیوز یا دې بس هغه ماتاس له خوده، لیکن څوک وي څوک وي.
ماشومانو ته په جیلونو کې د برپیخ مشکلاتو په اړه مل حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د خیبر پښتونخوا د ماشومانو خوندیتوب لپاره د حکومتي ادارې او چارواکي اجاز محمد خان راته د رستیو کې ویلي ول چې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ماشومانو حقوقو خوندیتوب لپاره مرکزونه یا چایلډ رایټس یونټس جوړ کړي دي چې دا شان ماشومان د جرمونو جنسي تیریو په ګډون له مشکلاتو خوندي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کورمه کې د تعلیم محکمې چارواکو ویلي په هغه سیمو کې به تر 10 مارچ پورې سکولونه بند وي چې پکې د بارانونو واورې له وجې لارې بندې دي. د سیمې ولس له حکومت غوښتنه کوي چې د لارو بندېدو له وجې له مشکلاتو سره مخ دي، نو حکومت دې ورله دا ستونزه هواره کړي. چارواکي وایي د لړکې هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیل د تاریخ اورګزینه.
په کورما کې تعلیم محکمې مزید تر 15 ورځو پورې د ماشومانو ټول سکولونو د بندېدو پریکړه کړې ده. د تعلیم محکمې یو مشر رضوان الله وایي دا پریکړه د هغو علاقو لپاره شوې چېرته کې واوره تر کېدو وروسته لارې تړل شوي او هلته سخته یخنۍ ده. رضوان الله زیاتوي چې هلته د ماشومانو چټیانې ختمې شوې وي چې اوس دغه پریکړه تر کېدو وروسته د سیمې ټول سکولونه به تر 10 مارچ پورې بند وي.
دا چټي د ټولو کورمې لپاره نه دی، هغه مخصوص علاقو چلتا سکول یونین کونسل یا د کلو چې کم ځای دا د امودرفت څو طریقه نو جوړیږي، لارې بندي، مشومان تګ را تک سکول ته نشي کوي، نو هغه ته تکلیف نو صرف هغه محدود سکولونه او د پاره دغه چټیانی 10 مارچ پر ایکسټینډ شوی او باقی به ټول سکولونه معمول مطابق کولاو چلیږي.
معلوماتو تر مخه د پړاچم کنی، علي شیرزو، ترمنګل، غزګړی، متا سنگر، خرلچی او پرځینو نور سیمو تر 3 فوټو واوره ورېدلې چې له امله هلته د تګ را تګ لارې تړل شوې دي. د فروری په 28مه په سیمه کې د واورو لړۍ شروع شوې وه چې له کبله ځایي خلک د لارو بندېدو له دغه صورتحال سره مخامخ شوي دي. د ترمنګل اوسیدونکو او مشر ملک صاحب ګل وایي حکومت دې ورسره د لارو په خلاصولو کې مرسته وکړي، ځکه چې له کورونو نشي وتلی او په سختو مشکلاتو کې دي. بلخوا د منځنی کورمې تحصیلدار جاوید افریدی وای دوی د هر هغه ځای دوره کړې چېرته کې بارانونه او واوره شوې ده. جاوید افریدی زیاتوي په سیمه کې ډېرې کمې علاقې داسې دي چې لارې د واورو له کبله بندې شوې دي. تحصیلدار دا هم وای موږ هلته هغه لارې د پرانستلو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي.
کار کوم بل چا سره یو سره وزپر کې کرسپانډنس کوم څور پر دې چې زه ته خبره کوي دی بل زی خبره کوي زه پرون تقریبا مخام رو په شوم علي شیر زین دوګر زبر لاریم ای ځسی ملا چې ټرافیک روان دا واره ای ځسی مسله نشته دا چې کوم شی مو ترې پټ کیږي، کوم شی باندې مو کار کوي، شو کوم شی مو واسکی زمو کړی او مو کوو.
په کورما کې له 1300 ورځو دومره واوره شوی چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوی، بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم را پریوتی دي چې له امله سخت ځانی زیان اوریدلی دی. معلوماتو تر مخه هلته د کورونو چتونه د راپریوتو په پیښو کې تر اوسه تر 1500 پورې تنان مړه او زوبل شوي دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر باړې ته ورستانه شوي کډوال وایي دی روانو بارانونو ورته سخت زیانونه رسولي او په سلګونه کسانو ته یې تر اوسه د ویجاړو شوو کورونو د بیا بحالۍ موسسه نه ده ورکړل شوې، نو او نه هم په دې سیمه کې دغه کورونه په سروې کې شامل شوي دي. دوی وایي زر تر سره د ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو په سروې کې د دوی کورونه شامل کړل شي او موسسه دې ورته ورکړل شي. تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د باډې شلوبر هاشم خان پردی مشال ریډیو توای
دومره تکلیف دی چې زده ته څو یم هغه خیمه چې کمې کوزې ملو شوی وي هغه صرف لګولې دي، بس کانګړی وي دي چې هغه خدو کانګړی نه وي هغه هم داسې لګولې دي پکې خپل ژوند تیروي په دبراني حالاتو کې. هغه خلک چې هغه غریبانانو سه اپروچ نه لرلو د هغه دیوالونه پرې وتی وو، د هغه کوټې پرې وتی وي، حالانکه هلته کې چې کم د سروې والا تلي وو هغه هیڅ قسمه ترجینه ورکولا. زمونږ د شلوبر والا خو اکثر کورونا پاتې شوي دي، اوس هم هغه شانتې ویرانو جاړ دي.
د باډې حبیب الله افریدی وای دغه سروې دی د سره بیا وکړې شي
او دا سروې نه مکمل شوی په کور دی چې دا سروې دوباره وشي. د مو خپل کور بخپل ویرون دی، مولا بخپل سروې نه وشي. د مونږ د ارجلینا دینه پیر سرکس نمبر 3 باندې مونږ کور دی. مونږ خو د کلیو نه وته، حالان کې کلی کې چې اوسېګ نه د خو مخور ورزی رغورزیږي په کلی کې چې تنه اوسېګ استوګ نه پکې نه کوي. هغه کور کا په ګولې ونه لګيږي، هغه ویرونیږي.
مدثر شاه افریدی هم د ویجاړو شو کورونو د سروې او ماویزه په حق لا وویل.
دا کم پکې چې د ورون شوی او د ویجاړو کورونو ورکې 400,000 روپے نه دی، او سړی چې کم دی 1 کروڑ د 2 کروڑ روپے کور ورون یو ته 400,000 یا 2.5-3 لک روپے ورکې، نو دا خو مخونه کافی دی. او سړی د 1 کروڑ جایدود ته ورون کې 400,000 روپے ورکوي، دا ظلم دی.
د خیبر د بیا بحالۍ دفتر یو چارواکی سلمان خان وای په باډاو تیرا کې خواوشه 2000 ویجاړو شو کورونو سروې کړي او مالکانو ته ماویزی ورکړل شوې دي او اوس به صد پاسا زر کورونو بل سروې کیږي چې کوم کورونه ترې پاتې شوي نو د هغوی مالکان دې په خیبر هاوس پیښور کې دوی سره رابطه وکړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې کوم کسان خپلو ویجاړو شوو کورونو سره د سروې په ورځ په خپله موجود وي نو د سروې کمیټي به یوازې د هغوی کورونه پکې شاملوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د ظفر خان نو لنډ خبرونه وورو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې کسانو او ادارو اساسي کنګلوي. په دې ډلو کې جیش محمد او جماعت داوه تر څنګ ځینې نورې ناقانونه ډلې شاملې دي. پاکستان دا ګام په داسې حال کې اخیستی چې د اسلام آباد او نوې ډلي ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډي ایم ای وایي د باران څخه اغېزمنو خلکو ته یې د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده. د ادارې ویاند احسان داوړ پرون مشال رډیو ته وویل اغېزمنو خلکو ته خیمې او نورې بیړنۍ مرستې رسوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغانستان خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې میشتې وزیرستانیو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به زر پیل کړي. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال رډیو ته وویل د څه د پاسه 3000 کډوالو د نوملیکنې فورمونه ورته ترلاسه شوي او چې د پاتې نږدې 2000 کسانو فورمونه ورته ترلاسه شي نو د کډوالو د ستنېدنې لړۍ به پیل کړي. په افغانستان کې چارواکي وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو د هغه هیواد په 40 ولایتونو کې یو کم 60 کسان وژلي او 130 زخمیان کړي دي. بارانونو سلګونو کورونه هم ویجاړ کړي دي. پرون په کابل کې د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت مرستیال محمد قاسم له خبریالانو ته وویل بارانونو او سیلابونو 906 کورونه په مکمله توګه ویجاړ کړي او 2000 نور ته یې په جزوي توګه زیان اړولې ده. او د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران خپل سفیر د مشورې لپاره هلن داګم وروستو له هغه خسته چې په وروستیو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی او ایران دوه هلندي ډیپلوماټان له ایران وستل دي. د هلند د بهرنیو چارو وزیر سټیپ بلاک پرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل چې 13 میاشتې په هیک کې د ایران سفیر ته ویلي وو چې د ډیپلوماټانو استل ورته د منلو وړ نه دي او دا ګام د دوړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز لرلی.
لند خبرونه د ظفر خان نواری د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د سرا زهیر نوارو چې پاکستان زنور رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانو خپل اداریو کې وای د پلواما د پیخیرستو د پاکستان او هند ترمنځ صورتحال ډیر خراب شوه. په کومه چې پاکستان د مذاکرات او مرستې وړاندیز کړي خو بل پلو د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې معاملې لټینګ ټوب کار اخلي. اداریو وای ک یو خوا په دې معاملې امریکا، روس، چین، برتانیا، ترکی، سعودي عرب او د قطر په ګډون یو شمیر ملکونه هند ته مشوره ورکوي چې امن اړخته لاړ شي. نو بل پلو په هندستان کې دننه سیاسي ګوندونه پخوانی ججان او جرنیلان او پوهان هم بیا بیا په مودی فشار اچوي چې له انتها پسندۍ ډډه وکړي او د توازن لار خپل کړي او د کشمیر د شخړې په ګډون په ټولو مسلو له پاکستان سره مذاکرات وکړي. ادري اخري کې وایي په داسې حال کې چې نړۍ د امن خواهشمند ده او بیا د هندستان دننه هم خلک واړي چې ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې شي نو پاکستان چې کومه د اعتدال لار خپل کړي باید چې مودی هم په دې لار روان شي. نوې وخت ورسپانه خپل ادري کې وایي د پاکستان د چیف جسټس آصف سید کوسا په حکم د وژنو د مقدمو زر سر ته رسولو لپاره ماډل عدالتونه د 15 مارچ نه به په پېښور، کراچۍ، لاهور او کوټه کې کار شروع کوي. ادارې وایي په ټول پاکستان کې چې دا وخت په لکونو د کومو مقدمو بوج دی د دې د کمولو لپاره به دارنګ عدالتونه ډېر ګټور ثابت شي. خو په لومړي پړاو کې چې دا عدالتونه کار شروع کړي نو هیله ده چې د دې په وجه به هغه د قتل مقدمې سر ته ورسول شي چې د کلونو راهیسې د زنډ ښکار دي. ادارې اخري کې لیکي په کار ده چې د دې سره سره په ملک تفتیشی نظام هم غوره جوړ کړي او دا هم ضروری ده چې ولسته د اسانی ورکولو لپاره لدی روستو پټول پاکستان کې دارنګ عدالتونه جوړ کړي شي چې ولسته انصاف په وخت ترلاسه کیږي. لپیخور خبریدونکو اجر سپان خپل اداري کې وایي د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل د خیبر پختونخوا برخه جوړیدونکو قبایلی ضلعو کې عدالتونو کار پیل کړو او د دې سره سم د پولیټیکل انتظامی نه په زرګونو مقدمه دی عدالتونو ته منتقل شوه. اداري وایي د اصلاحاتو مقصد هم دا و چې د
سیمو د خلکو ستونزې را کمی شي او د نورو پاکستانیانو پرنګ ورته اسانی ورکړی شي. ادارې وړاندې کې دا ډېر ښه ګام دی، خو بل طرف ته که وکتل شي نو خیبر پختونخوا صوبه له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نو په داسې حال کې باید چې د وفاق په ذمه کومه د بجلی ګټه پاتې ده چې هغه زر تر زره دې صوبې ته ورکړي، او دې لړکي وفاق ژمنه هم کړې وه چې دا پیسې به ورکوي. نو په کار ده چې اوس په هغې عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سنډے ٹائمز رسپانې د پاکستان او هند ترمنځ اوسنی کړکېچ او پراتلونکي کې د دې ممکنه اغېز ته کتنه کړې ده. بلخوا دی ګارډین رسپانې د هند پسې د پاکستان لخوا د پاکستان د اف 14 جنگي الوتکو د کارولو په اړه د امریکایي پلټونو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکونو مهم ټکی د ظفر خان نه اورو.
سنډے ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر لانجه د تیرو او یو کلونو راهیسې روانه ده. په دې لړ کې دواړه هیوادونه خپل دریځونه لري او یو هیواد هم له خپله دریځه شاته کېدو ته نه دی تیار. د تیرې نهه یا سه شنبې پر ورځ په سیمه کې پوځونو د یو بل په ضد کاروایی وکړه. دواړو ایټمي هیوادونو ترمنځ ممکنه ټکراو نړۍ د ګواښ سره مخامخ کولی شي. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچلې خبره دا ده چې کله پاکستان میشتي جهادي ډلې د پولې پورې غاړې ته کومه حمله وکړي، نو په غبرګون کې هند د پولې هغې غاړې ته بمبار وکړي. لیکي که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې کومه لوازنامه نشته چې د ایټمي شخړې لپاره حدود پکې ټاکل شوي وي، په داسې حالاتو کې یوه غاړه باور کوي چې مخالف لوری د انډول برابرولو لپاره هسې لاپې وهي او حالات به نه کړکېچن کېږي. ورځپاڼه لیکي اصل خطر دا نه دی چې په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تر دې حده ورسېد، بلکې د دواړو هیوادونو پر یو بل وسنۍ بې باوري په راتلونکي کې ستونزې پیدا کوي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرو ډلو له وجې نړیوال کړکېچ د زیاتېدو خطر دی، او که ترهګرې ډلې لکه وی نو هند په غبرګون کې لکه د پخوا په څیر د کنټرول له کرخې سره نږدې نه، بلکې د پاکستان دننه هغوی په نخه کوي، او اوس چاته نه ده معلومه چې نوې سرې کرخې چرته او کومې دي. بلخوا دی ګارډین ورسپانه لیکي امریکا په دې لټه کې ده چې معلومه کړي چې آیا پاکستان د خپل ګاونډي اټمي ملک په ضد د امریکا لخوا هغه هیواد ته ورکړي جنگي الوتکې اف 14 کارولې دي کنه. که داسې وي نو دا به د پاکستان او امریکا ترمنځ د هغو الوتکو د ورکړې په لړ کې د شوې لوازنامې څخه سرغړونه وي. د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو ویاند ویلي دي چې هغوی په دې اړه ځینې رپورټونه لوستي دي او په دې لړ کې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅو کې دي. هغه ویلي دي په دې لړ کې د ټولو تورونو په غور کتنکی. پاکستان په برید کې د اف 14 الوتکو له کارولو انکار کوي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې پاکستان د هند په ضد په کاروایی کې کوم ډول الوتکې کارولې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان له امریکا اف 14 الوتکې اخیستې دي، او واشنگټن په دې لړ کې پاکستان ته ورکوونکی رعایت په 2018 میلادي کال کې وروستو له هغې ختم کړ چې له اسلام آباد سره یې اړیکې سړې شوې. ورځپاڼه لیکي امریکایي سفارت په دې اړه هیڅ تبصره نه کوي چې د اف 14 الوتکو د کارولو په لړ کې له پاکستان سره شوی تړون به اسلام آباد څومره د په عملي کولو مجبور کړي، او یا دا چې د هغو الوتکو د کارولو په لړ کې د روانو پلټونو نوعیت څه دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو سره فارن پالیسی مجلې کې چې په افغانستان کې د دوه لسیزونو روانه جګړه یوازې د خبرو اترو لارې ختمې دي شي، او باید د خبرې اترې جامع وي. دا په داسې حال کې ده چې پرستیو کې په قطر کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې بهیر پیلولو په موخه خبرې وشوې. تفصیل د مجید بابر نه اورو.
فارن پالیسی مجله کې سیړونکي او د افغانستان چارو پوه بارنټ روبین په یو مخاله کې لیکلي، کله هغه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له پخواني ځانګړي استازي ریچرډ هالبروک سره دند تر سره کوله، نو په 2012 کال کې په استنبول کې د ایرانی پوهانو او پخوانیو ډیپلوماټانو یو ډلې سره د ملاقات پر وخت یې په ایران کې د راپورته شو احتجاجونو په اړه اوریدل. دغو ایرانیانو دا دریځ درلودو چې دا مظاهرې د امریکا په مرسته کیږي او مقصد یې په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره مستقلې اډې جوړول دي. بارنټ روبین لیکي چې په دغه ملاقات کې یې پوهانو او ډیپلوماټانو ته وویل چې د هغوی اندېښنې بې ځایه دي او د یوې غلطې مفکورې پر اساس دې خپل دریځ نه جوړوي، ځکه چې که زر وي او که وروستو یوه ورځ به امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ستنېږي، خو ایرانیان او د هغوی ګاونډیان به یو وار بیا داسې ستونزه کې انخلي چې کله به یې هم حل ونوځي. د بارنټ روبن په خبره اوس هغه وخت راغلی د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور له مخه ټرمپ انتظامیې په راتلونکي څو میاشتو کې د افغانستان نه د 2000 سرتیرو د وستو حکم کړی. امریکا او افغان طالبان په خبرو اترو بوخت دي او د راپورونو له مخه د سولې په اړه یوې لوزنامې رسیدو ته نږدې دي. اوس په واشنگټن کې ستراتیژۍ جوړولو والاله په کار ده چې د هغه غلطې مفکورې په اړه فکرمند شي. د کوم اشاره چې ایرانی پوهانو په 2012 کال کې کړې وه، دغه پالیسي ساز په دې ویره کې دي چې ټرمپ انتظامیه هغه غلطي دوباره کوي کوم چې امریکا په ویتنام کې او روس په افغانستان کې کړې وه. د بارنټ روبن په خبره افغان طالبانو سره په خبرو اترو کې د امریکایي ځواکونو د ستنولو خبره شاملول به افغانستان کې د حکومت نسکورېدو او خانه جنگي ته لار هواره کړي. او د پخوانی ډیپلومیټ راین کراکر په حواله چې په اصل کې دا خبرې اترې د تسلیمېدو په معنی دي، خو بلخوا ټرمپ انتظامیه وایي چې دا خبرې اترې نه خو د تسلیمېدو په معنی دي او نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو. خو د مخکینه د تعین شوې پریکړې په سوري کې خبرې اترې کول کېدای شي د سولې پر مخ یو ښه ګام نه وي، خو که د خبرو اترو هر څه نتیجه وزي ټرمپ به د افغانستان نه د سرتیرو غیر مشروطه واپسی شروع کړي چې له وجې به یې افغان پوځ سره روانې مرستې ختم شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د عراق په دهوک اخر کې د یزیدی ټولنې درې خزي او 13 ماشومان د داعش له بنده خوشي شوي دي. د یزیدی کسان په 2014 کال کې داعش وسلوالو نیولي وو. تفصیل په دې رپورت کې.
د عراق په دوهک اخر کې د مارچ په دویمه درې خوځو او 13 ماشومانو سره د پاسه څلور کاله پس خپل کورنۍ او سره لیدلې دي. د یزیدی ټولنې د ښځې او ماشومان په شام کې د داعش په بند کې وو. 14 کلن میلاد حسین وای
داعش را تویل هر څوک چې تلل غواړي نو وتلې شي. لومړی موږ یو لس ماشومان له هغه ځای را ووتو. موږ ټول څوار لسو چې پکې درې ماشومان یو ورځ وروسته خوشی شول.
د ورکو یزیدانو لپاره کارکوونکي د کردستان سیمه ایز دفتر چارواکو د دې درېو ښځو او 13 ماشومانو خپلو کورونو ته د ورتګ پخلی کړی دی. یو چارواکي ویلي د دې کسانو په بیرته راوستو کې مرسته کړې ده. د داعش په بند کې پاتې شوي 20 کلنه کشفا سعید وایي
موږ په کوجو کلي کې وو چې داعش ونیولو او تلفار ته یوړو. له دې وروسته وسلوالو زه او زما ورور بوتلو. ما ته د 2014 کال چې موږ پکې بندي سو راهیسې د خپل پلار، مور او نورو څلور وروڼو د مرګ ژوندي په اړه هیڅ معلومات نشته. هغوی ټول د داعش په بند کې وو. یوازې دا هلک چې زما ورور کشمان دی خوشی سوی دی.
داعش د عراق په سنجار سیمه د 2014 کال د اگست په درېمه برید کړی وو. هغه مهال د ښځې او ماشومان نیول شوي وو. داعش ډلې له 9000 څخه زیات د یزیدی ټولنې خلک تښتولي، وشلي او یاسوسولي دي. ملګرو ملتونو دا حالات د یزیدی اقلیتي ټولنې ټولوژنه یاده کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای د بارانونو او واورو لوجې ورته مالی او ځاني سیانونه وخت دي. د سیمې خلک وای په سله کې تر اوسه لارې بندې دي او له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم اداره وای متاثره سیمو ته مرستې رسول پیل کړې دي. تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
د تیرو بارانونو او ګڼې واورې ورې دو په وجا په سولي وزیرستان کښې په یو شمېر سیمو کښې لیا تر دا وخته پورې د سړکونو او لارو د بندش په وجا په دغو خلکو څه تېرېږي. د لرې پرتې سیمې شرنه سرخانۍ اوسېدونکي میرزا جان مسعود نه وار وایي
20 کیلومیټر مزال مې روکړی دی. اوپسې مې بالکل تڼوکې دي په عمره سره وتلی یم. یمېز علاقه څه د بوبر د سرنې
میرزا جان مسعود خپل نور خبر پدارنگ مخش بیائی.
او یو کاس پای کال افغان بلی یا کور د تارو ډانګ س ز مولینا یا غون لوند کړل کور یا غون ډانګ س بهر تر ووت بهر تا پتان دی لوند پات تیرا کا واڑی کی ور کی غون بالکل دا سوی چ کو ز کین وی غاله نستا ته ماړه پ جی پسینا ور تالول کړی دی مولینا غوس خری ماړه اس طریقہ نستا د
پدغی لڑک شه د سرحدی سیمه انګورا ډه سرا نژدې د سره خاور نه نصیب خان وزیر مشال ریډیو تا پد رنگ جگ دلائی دائی
بند لگیا جنوائی والی کی مسلمان رسرا دی روشن ہار سے ختم دائی خلق دی مرون دی تجربے دیکھی جی سڑکی نہ باندھی دے پاکستان دے حکومت نہ نیز دا تا وقوتو چے یار سخلو سے کو او پڑے روی مشکل دے غار تکلیف سر مخومت
دے دغو خلق و جغمے چے پر پشاور کشے دے قدرتی آفتونو دے مخنوی ادارے وایون دے سانولاد دا ورطا ورورا ساوان آغوی پا دا رنگ زواب را کا
کیما بارو مینا دی کیما وورا وارے دلیے دو جنوبی وزیرستان زور سروے کی چکیما علاقہ دو شکتی دا لادا مکین بدر منتوی سراخ ورا چرخانی سمال ببر دا تولے علاقے چیتا کے تیپر ہوتی دی چیتا تیم یز امرے دی غور امرے دی دا سے دے درمل پیر مشتا تول ریپورٹر را سے دل ایف ڈی ایم اے افوریتا ور سرا دیتا چکی چا کرینا پر ہوتی دی ٹینٹینا میج ور راؤن کری دی پلاسٹک سٹی نا ماوے راؤن کری نیرا چی سمرا امداد میج سو پیشے دا اندے ہارے علاقے تا میج امداد آوے را سا بھی وہ چی پس طریقہ بھی چی 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 کی مشکلات چی کی مسائل دی چی آغا حال دی
داد ہاں یادا بھی چی دا دغو برانونو او واور واردو پوا جا دے سولی وزیرستان پسیمو زور سروے کی او بر ملک شے دے پنجو کسانو دے مرگ او دے دو نور دے زخمی کے دو سرکاری تصدیق ہاں شوائی دائی سیلاب ماسو مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
سوڑے کے منہ سے میں لندی ہوئی اور
اسکول کچا دے دی کیونکہ نشتر ہے بیچ کے مسئلہ دا
بیا ہم پشتانہ معشمان دشت سباون پہلے دی
کتاب تھل پر یو دنیا اخلاص کی
ما خو پا لسم کے سواد بورٹ تاب کڑے دے
زی پولیٹیشن نئی لیڈر جوڑے گا
آیا دے ماشمانو تسما پاملر نکیزی
مور اپلار شرا دے دی ٹول ہم یو کردار دے سنگا بکو ماشمانو با دے نظر ساتھ
کلے جو دا سکولہ ریکنسٹرکٹ کو
دے ماشمانو لپار زانگر اخپرونا سباون دا ہر چارشنبے پورات دا مازدگار پر پاوکام چلور بجے او دا ہر اتوار پورات غرما دولسنمی بجے لانیسا اجمل سر
افغانستان ته کډه شوو د وزیرستان زنو کډوالو ویلي حکومت ورته د واپسې لپاره چې د اندراج کوم فارمونه ورکړي وو هغه له چارواکو سره جمع کړي دي نو باید حکومت دې د کډوالو د واپسې بهیر پیل کړي بلخوا چارواکي وایي د 3000 کورنیو فارمونه ترلاسه کړي خو د نورو لا هم پاتې دي چارواکي زیاتوي د ټولو کډوالو د اندراج فارمونه ترلاسه کېدو وروسته به د واپسې بهیر پیلوي تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې
د شمالی وزیرستان د تاخیلو سیدون کې احمد الله د خوست نه ټلیفون د لارې مشال تا وویل چې دوی د واپسې لپاره نوملیکنه یا اندراج فارمونه شمالی وزیرستان انتظامیا ته استولي سو د واپسې نیټه د ورته اعلان کړي
او تر په 3000 پرمینه در طرف دلی دي اس میزان یې چې د لیار په زر نظر تخلو ځو شان خدای دې ته په کې جاول یا ته بیرمل لمن او درنګ میر صبر کې کوم هو خلک چې دلته خوښ ولایت ګلانو کوم کې کوم د وزیرستاني کډوال دي هغه پرمونه مونږ مکمل ته کړی دي او شمالي وزیرستان انتظامیا ته مونږ سپارلې دي دغه تمې جو زرا 512 ته کو رانی د شمالي وزیرستان کډوال په ټول افغانستان کې چې انتظامی په خپل ویډیو چې تاسو پرمینه چې ورولي کې تاسو مش په مخ داري لیار خو سبي ایس پرمینه و ته ډاکټي هغه فیصله کې بازارګا
نو رحمان وای کډوال نور لستونزو سره مخ شوی او افغانستان کې میشته کډوال دې هم نور خپل سیمو ته استانه کړي
او بل ملک خلک یا ته نه سفر کړي یا ګلونې څنګه میرو چې تاریخ ته جواب کول او ما سره جلګا کړی دو ویډ کې جلګې ډېر په تقریبا ډېر مشکل سره مخ مو چې اوره ورینګل د وسول په خپل ځای درانه دو کومې څه د لار خلاص شي ډېر کو دینو په بیا تر خپل وطن پار فارغ کشمیر دي
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نو پختل نو دوی وویل چې د کډوالو صد پاسا 3000 کورانی فارمونه ورته رسیدلی او باقی پاتې دي څنګه چې افغانستان کې پاتې قریبا 9000 کورانو اندراج فارمونه ورورسی نو دولت پلان لري چې د واپسۍ بهیر پیل کړي.
معلومات مطابق افغانستان مختلف علاقے کے پرت دی نو دا مزید نور پرمینہ تا دمیز انتظار دی کچھ چا چا تا ورکڑی دی آغا یا نشتا رسے دلی نیز کچھ دیارے طولے بن شوی ہوئے کلامن نوی یا دا امیر ساپن نوی یا دا امکوٹ نوی خوست تر اوڑل دی خوست نباد مشتر لجل دی خود دی لیارے کے اما دورا پت بلکل بن شوی دوم رزیو تا ورہ شوی دو کڑوالو ورکڑی وی خوی امیشتا رسے دلی نیز اگر انتظار دی چوٹالا روارا سی جی نو
شمالی وزیرستان کے فوزی عملیات الاقابلا زرگونا کورانائی گوانڈی حواد افغانستان تا ہم کڑا شبے وے چدا انتظامی پوینا وڑاندے درے مرحلو کے قریباً 15000 کورانائی افغانستان سخا غلام خان دلارے پاکستان تا راستانے کڑے او باقی پاتے کورانائی با آخری سلورم پڑاو کے رازی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدن کو مشال ریڈیو دا دنن گرہار دا کڈوالو بیر تراست دین راستنی دن کو چارو ریاست آغو بے زائشو سلگون کورنیو تا دا خوراکی تو کو دمروستو دا بشل لڑے پیل کری چھ دا نامنیو سیمو سخا کڈشی بی دی دا ننگرہار دا کڈوالو چارو ریاست چار باکی وائی چھ ہری کورنی تا دا شپار سر افغانو پر سخت خوراکی او دا غسی نور امدادی مرستی برکوی. تفصیل دا باز محمد عابد پر رپورٹ کیا اورو.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر نجیب الله قیومی د دوشنبه په ورځ بې ځایه شو کورنیو ته د مرستو د ویشلو پر مهال رسنیو ته وویل چې د مرستو دا لړۍ د یوې سروې له مخې پیل کړي چې په لومړي پړاو کې به 800 بې ځایه شو کورنیو ته مرستې ورکړل شي.
یو فامیل ته د 1000 او 1400 افغانیو په مالی لګښت باندې سر د چلډن کومک کوي او دا مرسته ورسره کیږي او دو میاشتو د پاره ڈبلیو پی دے خوانا دو بوجھ اڑ او پنزل تر غوڑی نیمن دال دا ورکول کی ټول ارزخ دیو فامیل دی پاره کومکش 12000 افغانی کی.
هغه بی زای شوی کورنۍ چې مرستې تر لاسه کړي وی خوشاله ول خو ورکړل شوی مرستې ناکافی غنی او له حکومت نه غواړي چې نور مرستې هم ورسره وکړي. حضرت گل او خالو خان چې لپچی راګم نه سخرود ولسوالی اړوند سیسنګ تر کړه شوی ول وای
خوڑے تکلیف مشکل کیو او دا اوس دا دوا کال کیږي موږ سچا د سمرسته نه وکړې اوس سمرسته سره وکړه او ډېر اتنه مننه کو خوشاله یو نو نور مرستو په هیلم یو دا خو د اشپاس خانه د بخاره او کمبل او دغه دی هغه ته دغه پلاستیکی دا سامان دی
موږ دې مرستو ډېر مننه کو نورم تنه غواړو.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیومی وایي چې دوی د مرستو پر ځای بې ځایه شو کډوالو او بیرته راستنیدونکو ته د بیلابیلو حرفوي او کسبي د کلو پروگرام پیل کړی دی. د په خبره په دې پروگرام کې به اکثر کورنۍ د مرستو پر ځای په خپل ځان متکی شي.
دایمي حل لار د دې لپاره دا چې د دې لپاره راډا پروژه شروع شوې ده چې په بیسو دو په کامه او په دې ځای کې عملن کار شروع دی ور باندې چې د دې لپاره حرفه باندې کار وشي. 13 جمعه موږ د دې افتتاح وکړه په کامه او په بیسو دو کې ترڅو پر دوه ځان د خپل نفقه پیدا کړي ترڅو د حکومت کچه دا راټیټه شوې وسیږي.
د زیاتوی چې له بې ځایه شو کورنیونه علاوه دوی له هغو بیرته راستنیدونکو کډوالو سره چې له پاکستانه ننګرهار ته راستنیږي د یونوسیار له لورې ورسره د نغدي مرستو تر څنګ یو شمېر نورې نړیوالې ادارې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم کوي او هغوی چې په خپل کلي کې ځمکه ولري د سرپنا یا کورونو د جوړېدو لپاره ورته اړین توکي هم ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا د بیډمنټن لوبي فیډریشن تر سوري لاندې په سواد کې د پلمړي سل د خزو سیالۍ پیل شوې دي. دا درې ورځنۍ سیالۍ د سبي په کچا کېږي چې پکې د خیبر پختونخوا د اتو زلو خزینه لوبغاړو برخه اغستې ده. د لوبو تنظیمونکي وایي د دې سیالیو سره د امن پیغام ورکول غواړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سوات منگورا بیڈمنٹن ہال کے دا خیبر پختونخوا پا کچ چمپینشن کے دا تو ضلعو سوات پیخور ایبٹ آباد مردان چارسدے نوخار سوابئی او بنو سخا پا مجموعی توگا شل دا بیڈمنٹن لوبغاڑو برخ اغستے دا کے دا پیخور سره تعلق لرون کی لوبغاڑی کائنات وائی چی سوات تا پرا تک خوشحالیم او دی لوب کے ٹولو تا مخاور کول پکار دی
فرسٹ ٹائم سوات کے میچ تے کنا نو دلتا زم مطلب مونگا سنگا لوبے کو مونگا باہر رازو نو دلتا کم ویلج والا خلق زم شاغم باہر روزی خپل زانو خی دیکھے ہر کس کی جو ٹیلنٹ ہے خوب روستل گران کار دے کنا بس زم چی دلتا ہر کس دی روزی خپل ٹیلنٹ دو خی خاص تر گرلز
د بنو سره تعلق لرونکي ماریا زیاتوي چې دوی خپل ځل کې لوبي ګټلي او سواد ته په وړمي ځل د خپلې مرګري سره راغلی یم لوبو لوجې د سواد جنکو لوبغاړو حوصله افزایي کول هم دي
زما یو کال شوی دی چې زه دا سپورټس کوم او زه خپل خویندو لدا پیغام ورکوم چې تاسو مروز خپل کورونه نه ځکه چې تاسو چې وګورئ نو سواد حالات ډېر خراب شوی او اوس چې وګورئ نو سواد ډېر ماډرس شوی دی او دا چې دا ایونت چې شوی دی نه دې جنکو د پاره چې دا قابلیت خپل قابلیت شو کی یو پلیٹ فارم دے دا ڈے زیاد خب پلیٹ فارم دے نو دی کورونا نہ اوزی لگ اور اخپل قابلیت شو کی اخپل یو پلیٹ فارم باندے نو چنا صرف اخپل سوات نوم روشن کی بلکہ دا پورا اخپل پاکستان نوم روشن کی
دا سوات سره تعلق لرون کی دا بیڈمنٹن لوبغاڑی ملائکا وئی چې دا بیڈمنٹن لوبا دا دو کالورا سے پسکول کے دنا نہ کوم اس راتا دا صبح پکت لوبو کے برخا اغستو موقع ملا اوشوا وړاندې به هم لوبے کوم
ډیر خوشحالی چې په سوات کی اول ځل دا بیڈمنٹن گیمز او نورم غواړو چې مخکیم اوشي او زکه چې دې سره مطلب جنکو ته کانفیډنس پکې پیدا کیږي او هغه مطلب گیم کې مخکی نېشنل لیول باندې او انټرنیشنل لیول باندې تللی شي
د بیډمنټن لوبو تابعیا کون کې د سواد زپرالی کا چې د خیبر پښتونخوا بیډمنټن فیډریشن صدر دی وای چې په سواد کې په وړمي ځل د ښځو ترمنځ د لوبو مقابلې د بیډمنټن څخه کیږي نو ځکه دا یو تاریخي ګام دی لوبو مقصد په اړه ښاغلی زیاتوي
چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته چې مونږ پرام نه خلک یو مونږ تهذیب یافته خلک یو زمونږ په علاقه کې فیمیل او میل ایونټس هر نمونه دلته کې مونږ داغې انعقاد کولی شو او دلته کې یو د خلکو لپاره یو بهترین ماحول دی
د بیډمنټن لوبو تابعیا کون کی وای چې دوی تم لري چې را روان وخت کې به سواد کې د خزو نورو لوبو مقابله هم وکړي شي چې ورسره به د سیمې څخه یو شپیر خزینه لوبغاړي مخې ته راشي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي د خبرونه وخت په ختمېدو دی په خیره کې درته د ګلنار بیگم په واس کې د سندره نشر کوم او د مشال ریډیو خبرونه باندې مخام تر شپږ بجو پورې دوام لري.